سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سوینه د خالي ورځ د 2015 کال د فروری 8 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې د نسات خبرونه په لومړي کې کوم صاحب د حقیقت کړه خبرې کوم د فاټا د سینټ په خالي څوکۍ راپورټ سوي ناندري او په ګاله صدارت اډینس د حمایتي او مخالفت د قانون سره له غوړ سره ځانګړي مرکې په فاټا کې د نوکری د قابلیت په بنیاد د ټول پاره دی نوې نظام مطابق کول د کابل اسلام آباد د اړیکو په افغانستان کې د سولې بهیر هغه څه دي چې تفصیلي پروانه کوي کې د کوپ په پای کې به خبر سرټکی د پاکستان انتخابي کمیشن وایي تر څو د فاټا سینټ انتخاباتو په اړه د ولسمشر جاري سوی اډینس کې ستا ابهام ختم نشي تر هغه د ټاکنو نوې نیټه نشي اعلانولای. د افغانستان نیمروز ولایت له زندانه یو خطرناک بندي تېر ماښام د 15 بندیانو سره د تشکیل دوه هڅه وکړه خو بیرته ونیول شو. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویاند وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې د عراق په شمال کې د تاریخي ښار نیمروز پاتې شونو په ورانولو سره جنګي جرم ترسره کړی دی. اوسم تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي تر څو د فاټا سینټ انتخاباتو په اړه د ولسمشر جاري سوی اډینس کې ستا ابهام ختم نشي تر هغه د ټاکنو نوې نیټه نشي اعلانولای. د زیارت په ورځ په ټول پاکستان کې د سینټ په خالي چوکۍ انتخابات وسول خو انتخابي کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر ممنون حسین لخوا د جاري سوی اډینس لوجي وځندولي. د جمعې په ورځ انتخابي کمیشن په خپل ویبپاڼه بیان خپور کړی چې وایي اډینس له ابهام او تضاد ډک دی او دا د قانون چې لمخې انتخابات اعلان شو زد دی. د پخوانی قانون لمخې به د فاټا د قومي اسمبلی غړو د سینټ په کار ټاکنو کې څلور ووټونه استعمالول خو اوسنی اډینس وایي چې یو غړی یوازې یو ووټ کولای شي. د فاټا د سینټ پر څلورو چوکیو به د زیارت په ورځ ټاکنې ترسره کېدلې. فاټا سیکرټر داوا کوي چې په قبایلی سیمو کې د نوکریو ورکول لپاره له درغلیو او سفارش پاک نظام متعارف کړی دی. د دې سیکرټریټ ویاند فیاض علی شاه د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا هر هغه کس ته به نوکری ورکول کېږي چې نېشنل ټیسټینګ سروس له مخې کېدونکي امتحان کې کامیاب شي.
پلمبی ځل باندې په تاسو باوري دي چې په سړي ډپارټمنټس کې د انټیس پترو باندې اپارټمنټس کې مقصد یې سرداري چې ټرانسپیرنسي میرټ او چې کوم حقدار دی هغه ته حق ملو شي. د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کوم خبرې ده تیوزې او د کوم سړي اهلیت دی هغه ته نوکر ملو شي.
د فاټا ځوانان د دې ګام هرکلا کوي خو البته غوښتنه کوي چې باید د نېشنل ټیسټینګ سرویس دغه نظام نور هم واضح شي. د افغانستان نیمروز ولایت له زندانه یو خطرناک بندي تیر ماښام له 15 بندیان سره د تشتو دوه هڅه وکړه خو ناکامه شو. د نیمروز ولایت امنیت قومندان محمد قسیم جنگل باغ مشال ریډو تول دا کس محمد روزی نومیده او له څلورو کالو راسی د نشي موادو د قاچاق یا سمګلینګ په جرم بندي وو. د نوموړي په وینا محمد روزی د توپنچي په واسطه د تشتي هڅه وکړه خو د جیل ساتونکو سره په جګړه کې ووشل شو او د نور بندیان ټپیان شو. د نیمروز ولایت په سندان کې شاوخوا درې نیم سوه کسان بندي چې زیات شمېر د نشي موادو د قاچاق په جرم بندیان دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویاند وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې د عراق په شمال کې د تاریخي ښار نمرود پاتې شونو په ورانولو سره جنگي جرم ترسره کړی دی. ویاند نن په یو بیان کې ویلي چې زموږ شریک کلتوري آثار ارادتن تباه کول په جنگي جرم کې راځي. ټاکل شوی دی چې بان کی مون به نن د ملګرو ملتونو اداري یونسکو له مشري ایرینا بوکو سره ویني او سره به د نمرود ښار تباه کول پر موضوع خبرې کوي. د ویاند زیاته کړه چې دغه پیښې بان کی مون ډیر خفه کړی دی او سیمه پر ټولو سیاسي او مذهبي مشارونو رغ کوي چې د دې نه منونکو حمله د غندل لپاره د خپل ژغونه پورته کی. د عراق د سیلګری او تاریخي آثار وزارت وایي چې اسلامي دولت وسوالې ډلې د جمعې پورز د نمرود پاتشونی یا باقیات په درنو پوجګاډو او بلډوزرونو سره وران کړل. د عراق دولتي خبري اژانس وایي حکومتي عسکرو د جمعې پورز د تهاجمي حمله په 15 ورځ ستراتیژیک شارګوټي دور د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. ال عراقي ټلویزیون د جمعې پورز ول عسکرو د شیعه ملیشاو او سونی قومي وسلوالو په ملاتړ د دور شارګوټي په جګړه کې د اسلامي دولت ته زیات شمیر وسلوال وژلي دي. د شارګوټي د تکریت شار په لمنو کې پروت دی. پوځي قومندانان ویلي د دوو شارګوټي په بشپړ ډول آزاد شوی او د بل مهم شارګوټي عالم پوراندې به نن شنبه پورز پرمخ ولاړ سي. د قومندانانو دا داوا آزادو سچینو نه تصدیق کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمار د اروپا د امنیت او همکاري سازمان باندې ژغ کړی چې په یوکران کې د خپلو څارونکو شمیر دوه برابره یعنی زرو ته ورسوي. دواړه وزیرانو د جمعې پر ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. له خبرو وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامې خپره کړه او په کې ویل شوي لاروف او شتاینمار د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غوښتنه کوي چې ډیر ژر د په یوکران کې د څارنې د خاص ماموریت منشور وغځوي او د څارونکو شمیر دي زرو ته ورسوي. په عین حال کې د روس، یوکران، جرمني او فرانس استازو د یوکران د ختیځ د شخړې د حل د هلو ځلو په لړ کې د جمعې پر ورځ په برلین کې غونډه وکړه. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریګوري کارزیان له غونډې وروسته وویل د یوکران له استازي پرته ټول د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د تماس ډلې د ونډې په زیاتولو سلا شول. او وروستۍ خبر هم د کرکټ په اړه باندې دی. د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا ټاس وګټلې او پاکستان ته لومړی د بیټینګ بلنه ورکړه. دا وخت پاکستان په 50 اورونو کې د وبخشي دا وخت پاکستان په 50 اورونو کې د یو د 50 لوبغاړو په سوزیدو یو سل درې نوي رنزونه جوړ کړو. او یو ځل بیا وایم چې پاکستان اول بیټینګ وکړي او په 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوزیدو یو سل درې نوي رنزونه جوړ کړي دي او سوته جنوبي افریقا به د ګډولو لپاره یو سل څلور نوي رنزونه جوړوي.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا ورې بخښنه غواړم. دلته و تیر وطن وسو د پاکستان کرکټ لوبډله دا وخت بیټینګ کوي. په 9.1 اورونو کې د یو سل څلور نوي رنزونه جوړ کړي دي. 15 لوبغاړي پاتې دي. د دې معنا دا ده چې دوی به 9.15 اور لوبه نور هم کبی. د سلام پښتونخوا کې به دا ریپورتونه ولرو. د فاټا د سینټ پر خالی چوکیو راپورته شوی ناندري د پاکستان د انتخابي کمیشن د فاټا د سینټ انتخاباتو په اړه په جاري سوي صدارتي حکم کې د نیمګړتیا او لری کولو غوښتنه کړې ده. د دې اډینس سوجي انتخابات په ټاکل شوی وخت ونه سو. پر دې د فاټا د قومي اسمبلی د ځینو غړو اعتراض څه دی؟
کوکارز آرٹیکل 247 ختم شي، قبایلو ته الگ صوبہ ویر کی کونسل جوړ، ایف سی آر مطلب ختم شي، هغه پر خود څه مطلب دی؟ آرڈر نه، آرڈیننس نه جری کوي.
فاټا سیکټر چارواکي د قبایلی سیمو خلکو ته د نوکرۍ ورکول لپاره د امتحان اخیستو یو نوی نظام معرفي کوي. خو ځوانان دې ته څنګه ګوري؟
سو دا یو قدم دی. فاټا سیکریټریټ انټیس کوم سیستم د دې سره سره بالکل واضح پالیسی او الیجیبلټی یا کرایټیریا د ښکارا کی.
افغان حکومت او طالبان ترمنځ د ناتایج څو خبرو اترو ریپورتونو په دې هیواد کې ځینې خلک ویرولي چې حسینه حکومت د دوی پر حکومت معامله وکړي. په حکومت دې څه ډاډ ورکوي؟
باید ټینګار وکړم او تاسو شریف خلکو ته ډاډ درکړم چې د سولې لپاره هر ډول اقدام او د خبرو هڅه به د افغانستان د خلکو له رضایت پرته ترسره نشي.
سلام پښتونخوا کې درته یو شمېر نور ریپورټونه لرو. سندرین درته اوسم د خبرونی پایل د فاټا د سینټ د انتخاباتو له ناندري څخه کوو. د پاکستان انتخابي کمیشن یو ځل بیا د فاټا د سینټ انتخاباتو په اړه چې د ولسمشر لخوا کوم حکم جاری شوی وو وایي چې په دې کې نیمګړتیاوې دي، ابهام دی او ورسره په دې کې تضاد ښکاري. نو په دې اړه تر څو حکومت لخوا دا ابهام نه ختم شوی تر هغو دوی انتخابات نشي اعلانولای. نور تفصیل څه دی؟ دا وخت را سره د ټلیفون پر لائن له اسلام آباد څخه زموږ خبريال ریاض مسخیل دی. ریاض خان تاسو ته هرکلی کوم که نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحی کاکر ډیر مننه د چکما اعلامیه د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوه په هغه کې ویل شو دي چې په داسې حال کې چې کله د سنټ د وټونو د پاره ټول تنظیمات مکمل او ریټرننګ افسر او د غرنګ چې کم نور امیدوارانو یا کم د کمی سملې غړو د قبایلی سیمونه هغه د ووټ اچولو د پاره راغلی او تیار ناس تو دغه دوران ریټرننګ افسر ته د کم چې صدارتي اډر دی هغه ملو شو او په هغه د هغه مطابق چې کوم دویم دریم او سلورم سیکشن دی نو په هغه په خپلو کې د یو بل سره سمون نه خوري هغه کې تضاد دی او دغه رنګ شکونه را پیدا کوي د هغه په وجه باندې چې کوم ریټرننګ افسرونو هغه د کوم چې د سینټ د قانون دی د الیکشن د هغه تر مخه د آرټیکل 22 تر مخه دغه الیکشن چې کوم دی دغه وټونه هغه د نامعلومه مودې لپاره اوزنډول او دغه رنګ الیکشن کمیشن په خپل خبر پاڼه کې وایي چې تر څو پورې حکومت دغه شکوک او شبهات او دغه ابهام او دغه شکونه نه ختم کړي او دغه تضاد نه ختم شوی نو تر هغه پورې دوی د فاټا یا د قبایلی سیمو لپاره چې کومه د سنټ ټاکنې دي نو هغه نشي کولی او چې کله هم دغه صفا یو بل آرډیننس دي ته مخې ته راغی نو د هغې تر لاندې به بیا دوی چې کوم دی نو هغه د قبایلی سیمو کې د سنټ الیکشن کوي. جی
ډېره مننه ریاض مسخیل ستاسو په دې اړه تفصیل راته راکړئ. تاسو ښه وخت او ښه روز غواړم. دا خو ریاض مسخیل خو د آرډیننس د فاټا قامی اسمبلی غړي په دوو ډلو کې وویشل. یوه ډله حمایت کوي او بله یې مخالفت. په دې اړه مشال ریډو د دواړو ډلو لغړو سره بیلې بیلې مرکې کړې. په سر کې د آرډیننس له مخالفینو سره خبرې کوو او په دې اړه مو د کرم ایجنسی څخه د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري څخه پوښتلې چې پر صدارتي حکم د دوی اعتراض څه دی.
ټولنه مخکې خو مونږ اعتراض دا دی چې په کوم وخت کې دا دې ایشو کړلو د ډېر سال رهتای وکړلو ویلې چې کم از کم انتخاباتو ته صرف دوه درې ګنټې پاتې چې دوی د آرډیننس جاری کړلو خو دا کوم کار ته دی قانون والا دی دانلی پوره وکړو. دانلی دې داسې کوله چې دوی ته پته ولګېدله لکه په فاټه کې زمونږ اکثریت نشته نه زمونږ کسان نه راځي او دې وجې نه دې مطلب دا آرډیننس ایشو کړلو دانډي داسې چې د دې موږ باندې پریشر وو د گورنر کې په کې او د نون والا دغه ملګرو چې یار تاسو به مطلب دا راځي چې موږ څلور کسان به درته خیو او په نون کې شاملوي د نون کسان ته به ووټ ورکوي. موږ ورته موږ آزاد راغلي موږ د نون پارټۍ ته ووټ ورکوو نه بلې پارټۍ ته ووټ ورکوو. هغه نه بعد دا فیصله وکړه چې یار چل تاسو څلور کسان راوالوي پوځي انتخابات وشي تاسو به دا کسان په نن کې شاملوي.
یعنی دا خبره تاسو په تصدیق سره کوي کاسي تاسو دا وکوي؟
زه کوم خبره کومه تصدیق سره کوم.
ښه
نو دي کې مطلب دا خبره موږ سره و نه مناله چې موږ نه مناله نو به مطلب دا رته پرزیدنشل اوردرز کوم دی اوردرز کوم دی دای جاری کړو. نو دویمه خبره دا ده چې زه دا یم چې دی فاټا دی کبایلو حکومت نن سپورټ ډیماند دی مشوم نوونی ساتي مشر پورې ایمنی سنټر پورې چیرې موږ ته په کورس آرټیکل 247 ختم شي مطلب په قبایلو ته الگ صوبا ویر کی کونسل جوړ شي مطلب دا رہے چې ایف سی آر مطلب ختم شي هغه پر خو ته مطلب دا آرډر آرډیننس نه جری کوي او څه کله یو مملي غني مفاد راش یو ایم ان ای راشي دی پارټه دی پارټه مفاد راشي دی نون مفاد راشي دی یو ایم ان ای سنټر ای پورا ته دومره غټ ټیپ خالي تومره غوډ قدم خالي دا ډېر افسوس خبره ده.
ساجد حسین توري صاحب کتا سو دا فکر کوي چې دا آرډیننس په ډېر اوړې دي چې د مسلم لیگ سنټران کامیاب شي نو په دې نه وی آرډیننس خود دې دا کار نه کیږي ککې شي
دیږي فائدہ جی دا ورور سره چې دوه د ډېر چې دوه مور اچي
شدا فائدہ ده
کوم دې اکثریت نه راشي دا بالکل دا فائدہ ده چې دوه دوی سنټران راشي دوه مور اچي
او کچلور به دا دې ته تاوان دی کچلور چلوري
پچالورو کې د ادارې چې د دوی ترې ممبران دي پچالورو کې مطلب د دوی سنټر نشي راځي
تاسو یو وخت غلط
نه و دا وخت نه و
خو چې بیا دا آرډیننس دوباره جاری سي ل د انتخابات وشي د سنټ او هم دغه په دغه شکل کې دغه آرډیننس جاری سي به تاسو ټول حمایت کوي
ناجي دغه دغه چاله چې بیا هم یو تر کارې پرزیدنت تلم مطلب د اورډیننس جری کوي نه پخ کې بجرګه راغړي د قبایلو جرګه به راغړي جرګه به اعتماد کې خلک
دا او د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري چې د صدارتي آرډیننس مخالفت کوي خو د فاټا د قومي اسمبلی بل ډله به د صدارتي حکم حمایت کوي لکه ساجد حسین توري ول درې کسان دي شابودین خان له باجوړه د واکمن مسلم لیگ د قومي اسمبلی غړي دي او د پوینا هم د دوی په حصول سمشر ممنون حسین د آرډیننس جاري کړ ل د زخم پښتل چې دوی مخالفین وایي چې د صدارتي حکم به وخت جاري سوي دي نو دغه جواب
دی اوس بازی خلک د دینه مسله جوړ کړی چې دا د نیمې شپې جاری شوې ده خو دا کوم ښه کار وشي چې د نیمې شپې وشي دا د ماته تو ګوي چې صدر صاحب یو قانون جوړی د یو علاقې لپاره د فاټا لپاره چې هغه تو رایز دی چې هغه د شپې قانون جوړی ندی د څه تیر اس پکار دی بده شوی ما دا خبره ده چې یوولس امینیز باندې دا الیکشن پرخه کې پینځه پاتې کې د شپږ سلور جوړول نو دې لپاره لازم خبره دا و چې قانون تعدی وشي او هغه د فاټا علاقه او د فاټا د علاقې لپاره قانون تعدی ضروري و چې صدر کړی وي خو په دې کې وڅرګند دا چې ابهام شته هغه لیکلو کې هغه کې قانوني ماهر ابهام دا چې دې کې په دې کې دا مینشن شوی نه دی چې زما په خیال باندې زما په فکر باندې ما چې څومره کتلی دي چې په دې کې د حلقو ذکر شوی دی چې د حلقې به څنګه کېږي لکه د سینټ د حلقا خو ټوله یو فاټا ده نو دې کې د حلقې ته ذکر شوی چې دا پکې څنګه شوی دی په دې باندې څوک نه پوهېږي دغه خبره پکې دا ده چې په دې کې ون مین ون ووټ خبره شوی دا خو دا پکې نه مینشن شوی چې ون مین ون ایم این اے ووټ نو کدا ډېر معمولي خبرې دي دا ان شاء الله پر ورځ نه مکه ان شاء الله دا
نه خو اوس شابدین خان یعنی دا آرډیننس دا یعنی د دات څه وی اصل کې دا آرډیننس وای څه
دا آرډیننس دا څه وای چې دا یوونس ایم ان اس چې دا د ډیکټیټرشپ ورځ نه دا آرډیننس جاری شو په 2002 کې او دا کې 2002 کې دا آرډیننس جاری شو د دینه مخکې با امدا طریقہ وا چې راکمه طریقہ اوس سر سه پاډینس باندې جاری کړی را چې د یو سړي به یو وټي او اینم دا وایي چې د یو سړي به یو وټي د یو سړي اټ ټایم سره روټل نه شي کېدل نو دا ډیکټیټرشپ په دور کې د آزاد امیدوارو د مضبوطولو لپاره دا غي د ګروپ د مضبوطولو لپاره دا غي د تلور وټونو اختیار غي ته ورکړو او د دې په آپشنز کې چې دا چې کومه نو چې د فرست دا ولني آپشن زور زیات یو د ډریم کوي بلکې دا څلور وړه آپشنې چې کوم دي زور برابر وو نو دې باندې موږ پنځه کسان ممبران وو چې اگر سیاسي پارټو سره تعلق ساتي په دې باندې موږ تقریبا د شپږو میاشتو لګي او په دې باندې موږ کار کاو او په دا اخیری ورځ باندې موږ په دې خلاف واکاوټ وکړو چې کچره دا چې دې شي چې دا شپږ کسان دا ممبران جوړي او سنیټران جوړي نو بیا موږ څه ضرورت دی موږ خپل علاقې لپاره قانون هم جوړول او چې بیا موږ سنیټر هم جوړول نو بیا موږ څه ضرورت دی موږ یې سمجول څه پکار دي نو په دغه وجه باندې حکومت د عوامو په حق کې دا فیصله وکړه او په دې باندې زما په خیال باندې بچي کم عوام دي هغه خوشاله دي او پرون د کینډیډیټ سره چې څومره کینډیډیټ غریبانو د هغه انټرویو هغه سره یې بری باندې ټول خوشاله
دا او د باجوړ ځخه د قومي اسمبلی غړي چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی شابودین خان چې د صدارتي آرډیننس د فاټا د انتخابات په اړه جاري سوي دی د هغه حمایت کوي
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو اوري د فټا سیکټر چارواکي وایي چې په لومړي ځل د قبایلی سیمو خلکو ته د نوکری ورکول لپاره د ان ټی اس یا نېشنل ټیسټینګ سرویس طریقہ معرفي سوي ده دغه نظام د پاکستان په نورو برخو کې عملی دی چې لمخې د سفارش یا رشوت لاري د نوکری او ترلاسه کولو مخه نیول کیږي د دې طریقې کار مطابق تر امتحان وروسته د قابلیت پر بنیاد دی یو کس ته نوکری ورکول کیږي د قبایلی سیمو ځوانانو د دې هرکلای کوي خو پاله نور وضاحت هم غواړي د فرحات چنواری ریپورت
فاٹا سیکٹریٹ په دی ورستو کې د قبایلی سیمو په سرکاري ادارو کې د نوکاریو ترلاسه کولو لپاره امیدوارانو ته د ان ټی ایس یعنی نیشنل ټیسټینګ سروس شرط ایښی دی چې کوم امیدوار دغه ټیسټ یا امتحان پاس کړي نو بیا به ورته نوکاري میلاویږي. په دې هکله د فاټا انفارمیشن ډایریکټر فیاض علی شاه مشال ریډیو ته وایي
داسې دی چې په لومړي ځل باندې تاسو به اورېدلی چې په څه ډپارټمنټس کې د ان ټی ایس ترو باندې اپوائنٹمنٹس کی مقصد صرف دار ہے ٹرانسپیرنسی میرٹ او چکم حقدار دے اگر حق ملو شی دی این ٹی ایس سسٹم پٹول تاسو کتلی دی پاکستان کے آلریڈی ازمو شوی دی او سکسیسفل ماڈل دے نو فاٹا سیکریٹ دے منے دا یو 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 گام پور تک چہرہ دلتا دی این ٹی ایس پترو پانی د سفارش کلچر یا دا نور دا فیوریٹزم دا کم خبر دا تیو جی او دا کم سڑی اہلیت دی اگر تانو کر ملو شی
خوب یاد دا پی خبر یونیورسٹی دا ایم فل سکالر امیر پر دی وای چھ دا یو گام دے خود دی این ٹی ایس سرا تڑلی دا اہلیت ٹول پالیسی دی واضح ہکڑے شی
چھ دا کم قدم فاٹا سیکریٹریٹ واغس تو دا یو قدم دے پاکستان کے ہم تو گورے نو این ٹی ایس مانے دیر زیاد خلق کو اعتماد دے چونکہ خبر ہے فاٹا سیکریٹریٹ تو فاٹا سیکریٹریٹ کی کرپشن انتہا دا آگے کے نیپوٹیزم دے زیادہ ہے فیوریٹزم دے زیادہ ہے نو دے سرا بس یو بلا خبر دا ایر کول غرم چو فاٹا سیکریٹریٹ این ٹی ایس کم سسٹم دے دے سرا سرا بالکل واضح پالیسی او الیجیبلٹی یا کرائیٹیریا رکھ کر کی چ مو با دا این ٹی ایس تھرو باندې ویکنسی فل کو خو سمرا بہ پرسن او بک این ٹی ایس وی 20% بھی 50% بھی دینے علاوہ چ کم یو الگ مو ہائر کو پروفیشنل ڈگریز بہ سمرا مارس وی اور سرا چاہ نو کم اکیڈیمکس پہ مطلب میٹرک تے ایک سی سی بی سی داخل بس او پرسنٹ ہے
د فاٹا انفارمیشن ڈائریکٹوریٹ شاروا کی زیتوی چی دوی د این ٹی ایس نا علاوہ پا فاٹا کی معلومات تا د رسائے پاڑا ہم دی وی پالیسی پا جوڑولو لاس پورے کڑے دے اور شکایت مرکزو نے ہم خلاص کری دی چی پا فاٹا سیکٹوریٹ د قبائلو اعتماد پیدا شی او خلق د خپلو حقوق پاڑا پختنی کول پیل کری. فرحات شنوارا مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریڈیو نه ساته خبرونو لومړی غړی د سلام پښتونخوا اغوزو افغانستان ته. طالبان وایي د افغانستان جنوب کې د دیر شو تنو تشتول سو هزارګانو په پېښه کې دوی لاس نه لري. د پداسال کې د چې د دې کسانو د خلاصونو ژغورن لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونه او حکومت ذاتي هلې ځلې کوي. په دې اړه به د جرمني خبري اژانس ریپورت له جاناقا الکوسی واورو.
طالبانو د جمعې پورس په اعلامیه کې وویل چې د دیر شو تنو هزارګانو په تختولو کې دوی هیڅ لاس نه لري. د فبروري په 14مه د زابل ولایت شارجوی ولسوالۍ کې مخپټو وسلوالو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و د کابل کندهار په لویه لار د مسافرو بس ودراوه او د سپرلیو د اسنادو له کتلو وروسته یې 13 هزارګان ښکته کړل او له ځانه سره یې وړل خو ښځو او ماشومانو ته یې څه ونه ویل. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی په اعلامیه کې ویل دا ضرور ده چې موږ اعلان وکړو زموږ کسان په دې تختونه کې لاس نه لري. تر اوسه نه ده معلومه چې دا کسان چا تختولی دي. د زابل ولایت پولیس وایي د تختول شوو د خلاصون او ژغورنې عملیات دوام لري. د زابل ولایت امنیت قومندان غلام سخی روغ لیونی د جمعې په ورځ وویل تختول شوي کسان ژوندي دي او د هوا له خرابۍ سره سره دوی هڅه کوي هغوی وژغوري. د هزارګانو مشرانو او سیاسي فعالانو د جمعې په ورځ له افغان حکومت نه وغوښتل چې خپل زیات پام دي د تختول شوو کسانو خلاصون ته واړوي. د افغانستان د جمهوري ریاست پخواني دوهم رسیال کریم خلیلی هم پرون په کابل کې د وحدت ګوند د وژل شوي مشر عبدالعلي مزاري د شلم تلین د لمانځنې په غونډه کې د تختول شوو کسانو د ژوندي پاتې کېدو ډاډ ورکړ. وی ویل خوښ یم چې نن سهار مې دا خبر ترلاسه کړ چې ټول دیش ته نرغمل ژوندي دي.
د باختر ستوري
و
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
سلام پښتون خو خبرونه واوري او سم راځي د کرن خان په ځخ کې وسندر واورو
غیناری کریچ د سانا پاتیشو دازړه غیناری کریچ د سانا پاتیشو ما زر سینې تلاست ما وې مانا پاتیشو ما زر سینې تلاست ما وې مانا پاتیشو سنا پاتشوے داس ہری ناری کرچ دچانا پاتشوے لمان ہم دا ڈیر عمر جانا نا پاتشوے لمان ہم دا ڈیر عمر جانا نا پاتشوے ما زر سینے تلاس ماوے مانا پاتشوے ما زر سینے تلاس ماوے مانا پاتشوے دازلا غی ناری کلیچ دا چانا پاتشوے دازلا غی ناری چان پاتش پیلاس کے تو فکستر کی پشنڈ کے ٹپیلاس کے تو فکستر کی پشنڈ کے ٹپیلاس کے تو فکستر کی عدت ماتل بابا نا پاتش دایو عدت ماتل بابا نا پاتش ما سر سینے تلاس ماوے مانا پاتشوے ما سر سینے تلاس ماوے مانا پاتشوے دازڑا ہگی ناری کرچ دچانا پاتشوے دازڑا ہگی ناری کرچ دچانا پاتشوے چلم پلگی ورکی خائس قدم کو چنو د چلم پلگی ورکی
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او اوس هم 9:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پاکستان انتخابي کمیشن وای ترڅو د فاټا سېنات انتخابات پاړه د ولسمشر جاري سوې اډینس کې ستا ابهام ختم نشي تر هغه د ټاکنو نوې نیټه نشي اعلان ولای. د وزارت پرځ په ټول پاکستان کې د سېنات خالي چوکي انتخابات وسول. خو انتخابي کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر محمود حسین لخوا د جاري سوې اډینس لوجه وځندولې. فاټا سیکریټری داوا کوي چې په کواري سیمه کې د نوکریو ټول لپاره له درغلي او سفارش پاک نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکریټری ویان د فیاض علي شاه د جمهوریت پرځ مشالې رپورټ چې فاټا هر هغه قسطه باندې نوکری ورکول کېږي چې نېشنل ټیسټینګ سرویس له مخې کېدونکي امتحان کې کامیاب شي. د افغانستان د نیمروز ولایت له زندانه یو خطرناک بندي تېر ماښام له 15 بندیانو سره د تشکیلو هڅه وکړه خو ناکام شو. د نیمروز ولایت امنیت قمندان محمد قسم جنرال باغ مشالې رپورټ دا کس محمد روزی نومېده یو له 4 کلو راهیسې د نشه یي موادو د قاچاق کې اسپندنې په جرم کې بندي و. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویان وایي اسلامي دولت په سوالې ډلې د عراق په شمال کې د تاریخي ښار نمرود د پاتشونو په ورانولو سره جنګي جرم ترسره کړی دی. ویان نن په یو بیان کې ویلي چې زموږ شریک کلتوري آثار ارادتن د فکول په جنګي جرم کې راځي. د عراق دولتي خبري اجنس وایي حکومتي عسکرو د جمعې په ورځ پنځم ورځ ستراتیژیک شارګوټي دور د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دی. العراقیه ټلویزیون د جمعې په ورځ عسکرو د شیعه ملیشا او سنی قومي وسلوالو په ملاتړ د دور شارګوټي په جګړه کې د اسلامي دولت زیات شمېر وسلوال وژلي هم دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر د اروپا د امنیت همکاري سازمان باندې ژغ کړي چې په یوکرین کې د خپلو چارو کشمیر دوه برابر یعنی ضرورت ورسره. تاسو له مشال ریډیو څخه د خبرونو لنډیز او اوریدل. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه د کرکټ روانه ده. دا وخت د پاکستان کرکټ ټیم د 3.1 ورکی په 15 لوبغاړو سوزیدو 190 رنزونه جوړ کړی دي. او اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي.
نن جنګلس پنخپل ادارې د سینټ په انتخاباتو لیکلې او وایي چې د انتخاباتو دوران دوه اړخونه مخې ته راغلل چې یو اړخ یې منفي دی او بل مثبت. مثبت یې دا دی چې حکومت یو جمهوري عمل ترسره کړو او د سینټ انتخابات وشو، خو بل طرف ته یې منفي اړخ ډیر خطرناک دی ځکه چې دې دوران د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د سینټ انتخاباتو کې بدنظمي په نظر راغله او دغه رنګ د فاټا لپاره د سینټ انتخابات هم وځنډول شو. د ادارې په وینا باید چې د سینټ انتخابات زر تر زره وکړي شي ځکه چې دا انتخابات ځنډول په حکومت باندې هم ګوتې راپورته کوي او دغه شان د دې د کولو سره به سینټ هم مکمل شي. ادریې زیاتوي چې د امریکې په شمول په ټوله نړۍ کې د سینټ انتخاباتو ته ډیر اهمیت ورکول کیږي او د دې نیټه ډیر په احتیاط سره ټاکل کیږي چې رستو پکې په هیڅ شان بدلون نه کیږي. نو په کار ده چې حکومت هم د نړۍ مثال مخې ته کیښودې وو. ادریا اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې دې لړکې کوټلې اصلاحات وکړي شي چې راتلونکي انتخاباتو کې د پیسو د اغستلو او ودرولو مخه ونیول شي. نو باید چې د پاکستان ټولې سیاسي ډلې او حکومت په دې په سنجیدګۍ سره غور وکړي او دا معاملہ په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. بل پلو ایکسپریس ورس پانه خپل ادارېی کلی کې چې د زیارت پورس خارجه سکتر اعزاز چودري د ملګری ملتونو مستقل غړي ملکونو او د یورپ یونین مشن سفیرانو ته د خبرونې په وخت وویل چې د هندستان خارجه سکتر پاکستان ته سفر یو ښه عمل دی او دې سره به د رابطو یو سلسله شروع شي. او د دې خبرې سرګندونه د هندستان وزیر اعظم د سینټ یا راجیو سبا غونډي دوران هم کړی دا چې هندستان د ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. اداریه مخکلي کې چې د دې نوړان دي هم د پاکستان او هند ترمنځ په علاقه کې رابطې شوې دي، خو د هغې وروسته بیا حالات داسې ځای ته لاړ شي چې په ټولو امیدونو خاورې واوړي، او خاص کر کله نه چې هندستان کې د مودي حکومت راغلی. اداریه اخري کې لیکي چې د هندي خارجه سکتر د دورې به څومره ګټې مخې ته راځي دا به وخت ثابتوي، خو لکه د خارجه دفتر ویاندي تسنیم حسنم چې څنګه ویلي دي، د کومې پیښې د پلټنو وړاندې په بل ملک د تورونو لګولو نه ډډه کول پکار ده، او دواړو ملکونو لا د مذاکراتو لړۍ ودرول نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ران رسپانی د زیارت پرز په پاکستان کې د سینټ د سو انتخاباتو په کې تر پر د سو مسلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د وسلوال تنظیمونو مشران د وژنې سره د غوډلو ته ډیر نقصان نه رسیږي. د دواړو مقالو تفصیل له ملیحه امرزاده اورو.
ڈان رسپانه لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې د غیر متوقع سیاسي بحرانونو او د بد انتظامی ډیر مثالونه موجود دي. خو رسپانه په ملک کې د سینټ د اوسنو انتخاباتو په حق لوای چې په دغو رایو کې ځینې واقعیات غیر ضروری او د خپلو رویو لامل مخې ته راغلي وو. رسپانه لیکي د زیارت په ورځ د سینټ د اته سلوېختو چوکو لپاره انتخابات شو، خو په دې کې مسله د چوکو په سر نه وه، بلکې د رایو اچولو ټول نظام کې د ځینو کسانو د رویو لامله مشکلات پیدا شو. رسپانه صدارتي فرمانونه غیر ضروري بولي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا د انتخاباتو نه یوش په مخ کې د ولسمشر لخوا د ووټونو په اړه امر جاری کول د جمهوري اقدارو سره سم وو که څنګه. رسپانه لیکي په بلوچستان، خیبر پختونخوا او یا پنجاب کې چې په انتخاباتو کې څه وشو هغه کومه نوې خبره یا چیلنج نه، خو په دې کې یوه مسله هم د آرامۍ، نظم او فکری سیاسي مشرتابه بغیر نشو حل کېدی. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه د وسلوالو تنظیمونو مشرانو د وژنې د ستراتیژۍ په حق لیکي چې امریکایي شروعات په 2011 کال کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژنې سره وکړ چې ډېر امریکایي څېړونکي یې ګټور بولي. خو رسپانه د القاعده د وجود نه د زیږېدلې تنظیمونو لکه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه خبرداري ورکوي چې د داسې ډلو ختمول یو ډېر ګران کار دی. رسپانه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق کې د القاعده پیداوار دي چې په 2001 او 2003 کال کې امریکا لمیانسه وړې وه. په عراق کې د القاعده مشر ابو مصعب الزرقاوي وژل شو، خو دغه په صورت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي مخې ته راتلل تر هغه زیات خطرناک دي. د رسپانه په خبره له 1915 سلوېختم نه تر 2004 پورې واقعاتو ته په کتو سره اردن دې نتیجې ته ورسید چې د یوې ډلې د مشر وژنه یوازې 1.5% پورې هغه تنظیم کمزوري کولی شي. بیا د مذهبي تنظیمونو مشرانو تر وژنې وروسته ورته د رسیدلي نقصان اندازه ښایي چې تر 15% نه کم پرې خراب اثر پرېوځي. رسپانه لیکي په اصل کې په مجموعي توګه د وسلوالو تنظیمونو د مشرانو په موجودیت کې د هوډلو ته زیات نقصان رسېدای شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې په شام کې د بشار الاسد د حکومت ضد جهادیانو په دې وروستیو میاشتو کې د جګړو جبو کې د نظر وړ پرمختګونه کړي، د شام دولتي خبري رسنیو د جمعې په ورځ وویل چې حکومتي ځواکونو د النصره جبې یو مهم قومندان وشلی دی. د تفصیل لپاره د جنرال خالکوزی ریپورت اورو چې د فرانس پرس خبري اژانس د ریپورت پر اساس جوړ شوی دی.
د سوریې دولتي خبر رسنیو د بشري حقوقو څارونکو ډلې او فعالانو د جمعې پر ورځ وویل چې د النصر ډلې جګپوړه قومندان ابو حمام الشامی وژل شوی، خو د نوموړي د مړینې په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي. د النصر چارواکو د الشامی د مړینې خبر نه دی ورکړی. ویل کیږي چې دا جهادي قومندان په افغانستان کې د القاعده شبکې د وسلوالو په څنګ هم جنګېدلی و. د سوریې دولتي خبري اژانس ویل شامی له څو نورو مشرانو سره یو ځای د سوریې د پوځ د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. اژانس نه دی ویلی چې نوموړی څه وخت وژل شوی. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی هم ویلي چې د النصر ډلې دا جګپوړه قومندان وژل شوی دی، خو د ځای په اړه څرګندونې نه دي کړي. د دې څارونکو ډلې مشر رامی عبدالرحمن وویل شامی د وررسېدلو ټپونو له امله د پنجشنبې په ورځ مړ شو. رامی عبدالرحمن وایي شامی ممکن د النصر ډلې د هغو 15 مشرانو په ډله کې و چې د فبروري په 20 د سوریې الدیب ولایت کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې ټپیان شوي ول. النصر ډلې په یوې اعلامیې کې د هغې ورځې بمباری کې د خپلو وژل شوو قومندانانو نومونه اعلان کړي ول، خو د الشامی نوم پکې نه و. د بشری حقوقو یو سیمیز فعال ابراهیم ادلیبی فرانس پریس اژانس ته ویلي شامی د فبروري د 28مې هوایي حمله کې وژل شوی و، خو د مسلې د حساسیت له امله انصر ډلې د هغه د وژل کېدو معلومات نه خپاره کړي. انصر ډلې د چهارشنبې په ورځ په حلب ښار کې د سوریې د حکومت د استخباراتي ادارې په مرکز حمله کړې وه او زیاته مرجوب لړولې وه.
د جنقال کوزی ریپورت ته غوښ وست. د اسلامي دولت ډلې په عراق او شام کې د ډلې زو او بیرحمانه وژنو ترڅنګ ډیر مهم لرغونی آثار او اته موزیمونه هم له منځه وړي دي. په دې موزیمونو کې داسې قیمتي او مهم آثار وو چې قدامت یې له میلادي کال مخکې دیارلسمې پیړۍ ته رسېده. دا چې دا کوم لرغونی آثار دي او په کومو سیمو کې له منځه وړل شوي دي، تفصیل به د فرانس پریس خبري ایجنسی په رپورت کې یو ځل بیا له جناقال کوزي واورو.
په عراق کې د نمرود په نامه د لرغونو آثارو مرکز چې د آشوري تمدن خر بلل کېږي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په بولډوزرونو وران کړ. نمرود یا د آشوریانو لرغونی خر د عراق د موصل خر په جنوب کې پروت دی او د ملګرو ملتونو د فرهنګي آثارو د ساتنې سازمان یا یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت شوی و. دا خر له میلاده مخکې دیارلسمه پیړۍ کې جوړ شوی و او اصلي نوم یې کالهود و. عراقي چارواکو ویلي د اسلامي دولت ډلې دا لرغونی مرکز د پنجشنبې په ورځ په بولډوزرونو وران کړ. ملګرو ملتونو دا عمل جنګي جنایت وباله. وسلوالو د موصل موزیم چې د بغداد له موزیم وروسته تر ټولو مهم او تاریخي موزیم ګڼل کېده هم وران او لوټ کړ. په وی ویدو کې چې د فبروري په 28مه خبره شوې دل کېږي چې وسلوال په درندو سټکانو سره مجسمه ماتوي. د لرغونو آثارو د چارواکو په وینا په دې موزیم کې شاوخوا نوي قلمه تاریخي آثار چې زیات شمېر اصلي ول له منځه وړل شوې دي. د تاریخي آثارو د له منځه وړنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په بامیان کې د بودا د سترې مجسمې له منځه وړلو ته ورته وه. د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال جولای په 28مه د یونس علیه السلام قبر هم بیخي له منځه وړی و. دا قبر په موصل کې تر ټولو مشهور او پیژندل شوی زیارت و. وسلوالو د زیات شمیر راټول شوو خلکو په مخ کې د یونس علیه السلام قبر په باروتو او چاودیدونکو موادو والوزاوه. د اسلامي دولت ډلې په فبروري میاشت کې د موصل ښار ستر کتابتون وسوځاوه. دا نه ده معلومه شي کتابتون ته څومره زیان رسېدلی، خو یونسکو د وسلوالو دا عمل د فرهنګي آثارو د له منځه وړلو یو بل کمپاین بللی. د جنوري میاشت کې په تصویرونو کې وښودل شول چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د موصل ښار لویدیځ ته په تلعفر ښار ګوټي کې د لرغوني ارګ دیوالونه هم وران کړي دي. وسلوالو دغه راز موصل ښار کې د نهمې پیړۍ عربي ژبې شاعر ابو تمام مجسمه چې په دې ښار کې ژوند کاوه او د لسو شعري کتابونو مجموعې د حماش په نامه چاپ شوې راوغورځوله او له منځه یې یووړه. له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د عراق په تکرت ښار کې یوه مهمه کلیسا چې 1400 کاله وړاندې جوړه شوې وه او د زرغونې کلیسا په نامه شهرت درلود هم ورانه کړه. دا کلیسا په 1258 میلادي کال کې د مغولو په تهاجم کې د آشوري عیسویانو د ډلې وژنې یادګار و. اسلامی دولت ډلې د فرهنګي او مقدسو ځایونو دورانولو په لړ کې د عراق په تکرت ښار کې د 40 زیارت او څلی هم ونړاوه. په دې ځای کې د اسلام د خلیفه عمر ابن خطاب د پوز د څلویښتو وژل شوو عسکرو قبرونه ول.
د جنقال کوزی ریپورت ته غوږ وست. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه مرستیال ولس ته ډاډ ورکوي چې د افغان حکومت د تیرو دیارلس کلونو له سروړنې به د سولې قرباني نسي. سرور دانش چې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري د مرګ په شلم تلین کې وینا کول ول، سولې ته هیلي زیات شوي دي. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر دوه مرستیال کریم خلیلي وایي چې حکومت لخوا د سولې لپاره د پیلسو هڅو ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې ته ورځ تر بلې هیلې زیاتېږي، د ولسمشر دویم مرستیال وایي حکومت به له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د خلکو په اساسي حقونو معامله ونه کړي. سرور دانش دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري د شلم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې او زیاته کړه د ولسمشر په مشرۍ سولې ته نوې هیلې پیدا شوې دي.
باید ټینګار وکړم او تاسې شریفو خلکو ته ډاډ درکړم چې د سولې لپاره هر ډول اقدام او د خبرو هڅه به د افغانستان د خلکو له رضایت پرته ترسره نشي او د سولې هر ډول خبرې به د تیرو دیارلسو کلونو بېلابېلې سیاسي، اجتماعي او فرهنګي لاسته راوړنې له خطر سره مخ نه کړي.
ښاغلی دانش زیاته کړه، افغانستان دا مهال بل هر وخت زیات سولې ته اړتیا لري او سوله د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي چې د مارچ په میاشت کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. اشرف غنی د تیر سپتمبر میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پر داسې تګلارې کار کوي چې د وسلوالو طالبانو مشران د سولې خبرو ته وهڅوي. نوموړي څه موده وړاندې د افغانستان له یو شمیر سیاسي او جهادي مشرانو سره د سولې د خبرو په اړه بحثونه وکړل او اعلان یې وکړ چې د سولې د هڅو جزئیات به له خلکو سره شریک کړي. په ورته وخت کې د پخواني حکومت دویم مرستیال کریم خلیلی وای د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د سولې له روانې پروسې په بشپړه توګه ملاتړ کوي.
موږ د ولسمشر لخوا د سولې د هر ډول خبرو ملاتړ کوو، خو باید د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې چې د افغانستان د خلکو نصیب شوي د سولې قرباني نشي.
د ملي وحدت حکومت په داسې حال کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو د پیل هڅې ګړندۍ کړې چې پخوانی حکومت د سولې په خبرو کې پاتې راغلی وو، او داسې انتقادونه هم موجود وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هر ډول خبرې به د پردې تر شا ترسره کېدې. کارپوهان ټینګار کوي افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې له پوره دقت څخه کار واخلي او هڅه دې وشي چې بهرنۍ استخباراتي کړۍ د سولې پروسه ټکنۍ نه کړي.
داو رفیع الله افغان ایکسپریس ټریبیون رسپانلی کې پاکستان باید د خبرو ومني چې افغان جګړه یو شوره مسله ده او د دې حل لپاره د پر لومړی ترجیحاتو کې شامل کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان باید امن خبرو اترو لپاره خپل اثر وکاروي او په خواني تیروتنی تکرار نکړي. د مقالې نورې برخې لا ګل آیا ساورو.
ایکسپریس ټریبیون رسپانلی د افغانستان لپاره د پاکستان په خواني سفیر رستم شاه مومند لیکنه خبره کړې ده. د لیکوال په وینا داسې رپورټونه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې ترې په کابل، دوها او یا په بل ځای کې وشي. افغان طالبانو له 2001 کال راهیسې د امن خبرو اترو لپاره په هغه شرط ولاړ دي چې په کابل کې ګډاګي حکومت سره به خبرې ونه کړي. ورسپانه زیاتوي چې ولې اوس داسې زمینه برابره شوې چې افغان طالبان خبرو اترو لپاره آماده شوي او حالات هم سم شوي دي. خو لیکوال وایي دا خبره مشکل ښکاري چې آیا واقعي د افغان طالبانو په صفونو کې د امن خبرو اترو لپاره سنجیدګي موجود ده او کنه. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې پر افغان طالبانو له کابل حکومت سره د امن خبرو اترو لپاره ډیر زیات فشار دی، ځکه که چېرې طالبان انکار کوي نو داسې خطر موجود دی چې د پاکستان حکومت د طالبانو لوړپورو مشرانو او د هغوی کورنۍ له خپل هیواد وباسي. په دې حالاتو کې د لیکوال په خبره طالبانو سره بله لاره نه پاتې کیږي، یوازې دا چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. ورسپانه لیکي چې دوه مسلې موجود دي. لومړی دا چې د افغان طالبانو مشرانو له کابل سره د امن خبرو اترو د پایلو ضمانت نشته، د ناکامۍ په صورت کې به حالات لا نور پیچلي شي. دویمه دا چې امریکا ډیر په ښکاره خپل تګلاره وړاندې کړي چې په کومو شرایطو به له افغانستان په مکمله توګه خپل ځواکونه وباسي. ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت باید په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره دا مسله په خپل لومړی ترجیحاتو کې وساتي. د دې ترڅنګ پاکستان باید امریکا هم په دې خبرې قانع کړي چې د خپل ځواکونو د وستلو لپاره مناسب وخت وټاکي. ورسپانه زیاتوي چې په دې کې بیا د افغانستان مختلفو ډلو او مزاحمت کوونکو ډلو ذمہواري جوړیږي چې د امریکایي ځواکونو د مکمل انخلا وروسته د هیواد چارې څنګه پر مخ بوزي. ورسپانه لیکي کچاري امریکا پر دې سلا کیږي چې کابل ته فوزي اډي وسپاري نو مزاحمت کوونکي ډلې له حکومت سره همکاري ته تیاری دي شي. ورسپانه لیکي چې د دې موخو ترلاسه کولو لپاره د ټولو ډلو رضامندي او همکاري ډیره زیاته ضروری ده. په مختلفو ډلو فشار اچولو سره دا مخی نشي ترلاسه کېدی. ورسپانه لیکي د دباو راوړلو سره دا کېدی شي چې دا ډلې رايوزي شي، خبرو ترو تکيني خو مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کېدی او دا به اوږدمهاله هم نه وي. ورسپانه لیکي پاکستان باید د خبرو ومني چې افغان جګړه ژوره مسله ده. دا د افغانستان د خودمختاري او له بهرني قوتونو لاسوهنې نه آزادول دي. پاکستان له پکار دي چې خپل اثر وکاروي او په سیمه کې امن راوستلو لپاره پخوانی تیروتنې تکرار نکړي.
دا وګلایس چې د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د مقالې غټه کې وړاندې کوله. اوس هم راځي د یو سندر واورو. د سندرې وروسته به بیا نور رپورټ وتراسو.
کم من کا پری دیم پختون خوا زما وطن پختون خوا پختون خوا
سندر واورده د بی پولی خبریالانو ادارې د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له څلور کونجو څخه لس شوزین خبریالانی استایل دي. د خبریالانی له بیلابیلو هیوادونو څخه دي او د بی پولی خبریالانو ادارې ته د خپل دندو د دوی له دندو سره اړوند ستونزو خطرونو پاړه چې دوی ورسره د خپل کار پر مهال مخامخ کیږي ویل دي. په دې اړه نور تفصیل له ملالی بشیر اورو.
د بی پولی خبریالانو ادارې د راپور لمخې ګڼ شمیر شځې هر ورځ د ژورنالیزم ډګر ته داخليږي. ځینې پر تحقیقاتي راپورونو کار کوي لکه د بشري حقوقو اداري فساد یا په ټولنه کې د نورو موضوعاتو په اړه. لکه د دوی د نارینه همکارانو په شان دوی هم د خپل راپورونو للاسه لګواښونو، تهدیدونو، فزیکی تاوتریخوالي او حتی مرګ سره مخامخ وي. خو ځکه چې دوی شځې دي، ځینې وخت د دوی پر ضد تهدید د دوی د جنسیت له کبله زیات وي. په دې تهدیدونو کې د بدنامولو څخه نیولې تر جنسي تیری او د کورنۍ پر ضد ګواښونه شامل دي. د بی پولی خبریالانو د ادارې په وینا په ځینو ټولنو کې د شذو خبریالي د ټولنیزو دودونو څخه د سرغړونې په معنا ګڼل کیږي. د نړۍ پر کچه تیر کال د شذو لپاره د نړیوالو رسنیو بنسټ یا آی ډبلیو ایم ایف یو څېړنه خپره کړه. په دې څېړنه کې د آی ډبلیو ایم ایف په سروې کې برخه اخیستونکو له 980 څخه په درې کې دوه برخې شذو ویلي وو چې له تهدید او ګواښونو سره مخامخ دي. په دې شوځو کې درې مې برخه ویلې وو چې د خپل رئیسانو له خوا له تهدید سره مخامخ وي. د بی پولی خبریالانو د راپور لمخې په شمالي سوریا کې د خبریالانو شوونکې زینا ارهم او د افغانستان د وخت خبری اژانس جوړونکې فریده نگزاد له فزیکی ګواښونو سره مخامخ دي. په برما کې د فرانسې خبری اژانس خبریاله هلا هلا هته او په مکسیکو کې آزاد خبریاله مارسیلا توراتی وایي د شدیدوب له کبله په دې دنده کې په دوامدار توګه له ستونزو سره مخامخ وي. همدارس د ایران نوشین احمدی خراسانی او د لایبیریا مای ازانګو وایي دوی له تهدیدونو سره ځکه مخامخ دي چې د شذو د حقونو لپاره کار کوي. د آذربایجان مخکشه تحقیقاتی خبریاله خدیجه اسماعیلووا او د سربیا د تلویزیون تر ټولو مشهور خبریاله برانکیتسا ستانکوویتس له جنسي تهدیدونو سره مخامخ سوي دي. د جمهوریت کانګو اوسیدونکو سولانج لوسینکو مسیری په ختیځ کې فوسیمه کې د ورسپانې وزنی مدیر ده او وایي د خپل کورنۍ په خاطر اندېښمنه وي. د شذینه خبریالانو پر وړاندې د تهدید په نظر کې نیولو سره ملګرو ملتونو د خبریالانو د خوندیتوب او د سزا څخه د خلاصون د ستونزو په اړه عملی پلان جوړ کړی دی. په دې پلان کې ملګری ملتونه غوښتنه کوي چې جنسیت په نظر کې نیولو سره داسې ستونزې باید حل سي. د بی پولی خبریالانو اداره وایي دا پلان باید ژر تر ژره عملي سي.
د مرالی بشیر رپورٹ مورید او سم په سلام پښتونخوا کې ورستای رپورٹ د کرکټ په اړه دی. د کرکټ پر نړیوال کپ کې د لومړي پړاو لوبي دوام لري. په نړیوال کپ کې د نیوزیلند او هند لوبډلې دوم پړاو ته رسیدلې دي. دا وخت د پاکستان او د جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه وه چې 24.1 اوور وسوه. پاکستان 199 رنزونه جوړ کړو چې د باران له وجې لوبه ودرول شوه. اوس دا فیصله شوې ده چې دغه لوبه به 24 اوور وي. په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په څو لوبو او د نوي ریکارډونو په اړه ګل ایاز رپورټ لري.
په آسټرالیا او نیوزیلند کې روان د کرکټ نړیوال کپ کې د لومړي پړاو لوبي اخري مرحله ته رسیدلې دي. په نړیوال کپ کې شامل ټولو 14 لوبډلو 34 لوبي کړې دي. د کرکټ نړیوال کپ دویم پړاو کوارټر فائنل چې د مارچ له 13 مینټې څخه شروع کیږي لوبډلې کوشش کوي چې دویم پړاو ته ځان ورسوي. د کرکټ نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په پول اے کې نیوزیلند لوبډلې خپل 4 واړه میچونه ګټلې دي. په دویم نمبر سریلانکا 3 لوبي ګټلې دي. آسترالیا 2، بنگلاديش 2 او انګلند او افغانستان یو یو لوبه ګټلې ده. په دې پول کې سکاټلند یو لوبه هم نه ده ګټلې. په پول بی کې د هند لوبډلې 3 لوبي ګټلې دي. په دویم نمبر جنوبي افریقا دا چې 3 لوبي ګټلې دي. په دریم نمبر ویسټ انډیز او په سلورم نمبر د پاکستان لوبډله ده. په دې پول کې آیرلند په دریو کې 2 مقابله ګټلې دي او په پنځم نمبر د همدارا زیمبابوي یو لوبه ګټلې ده. په دې فهرست کې متحده عرب اماراتو یو لوبه هم نه ده ګټلې. د کرکټ په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړل شوي دي. د ویسټ انډیز کریس ګیل د زیمبابوي خلاف لوبه کې ډبل سینچری یا 200 نه زیات رنزونه جوړ کړی دي چې دا د ورلد کپ په تاریخ کې لومړی ډبل سینچری و. د آسټریلیا ڈی اے وارنر د افغانستان پر ضد لوبه کې 178 رنزونه جوړ کړي وو. همدارس د جنوبي افریقا اے بی ډیویلیئرز د ویسټ انډیز پر ضد مقابله کې 178 رنزونه جوړ کړي وو. په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې د نیوزیلند بالر ٹی جے سودی تر ټولو زیات 43 وکټې اخیستې دي. په بیٹنګ کې د ویسټ انډیز کریس ګیل تر ټولو زیات 209 رنزونه جوړ کړي دي. په دویم نمبر د متحده عرب اماراتو شامین انور دی چې 209 رنزونه جوړ کړي دي. په نړیوال کپ کې په یو اننګز کې تر ټولو زیات رنزونه د آسترالیا لوبډلې د افغانستان پر ضد جوړ کړي دي. آسترالیا د مارچ په 4مه د افغانستان پر ضد 411 رنزونه جوړ کړي وو. په دې فهرست کې جنوبي افریقا په دویم نمبر دی چې د آیرلند پر ضد یې 411 رنزونه جوړ کړي وو. هم جنوبی افریقا د ویسټ انډیز پر ضد 400 رنزونه جوړ کړي وو. د کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان به خپل آخري لوبه د مارچ په 15 نیټه د آیرلند پر ضد کوي او افغانستان به خپل آخري لوبه د مارچ په 14 نیټه د انګلند خلاف کوي.
شاهد افریدی از ان انادر وان انادر 6 سیکنډ وان.
د ګلایز رپورت موریدي سلام پښتون خو خبرونه هم په دې ځای باندې پایته رسیږي. راځي د نازي اقبال په غږ کې سندر واورو. هم دغه سندر به سلام پښتون خو پایته ورسوي.
دوزخ کې په پسرو لمبو سوزيږي جفا کار دا ظلم دې کنا دي مینا چی پچاو هر دن کرم ورتا پلارا دا ظلم دې کنا دوزخ کے پسرو لمبو سوزے گے جفا کارا دا ظلم دے کن دے دا ظلم دے کن دے
ظلم دے